د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم يم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. دا وخت دلته په واشنگتن کې د شپې 9 بجې دي چې په افغانستان کې د سهار 6 بجې کیږي. په راپورټونو کې نن یوه مسله دا ده چې په ملي پاوز کې د اصلاحاتو راوستل په افغانستان کې د پینټاګان د نوې ستراتیژۍ یوه مهمه برخه ده. او د ټکساس د هیوستن په ښار کې د سیلاب اوبه کمې شوې دي، باران ودرېدلی دی، خو د روغتیايي ستونزو چاره لا نه ده شوې. د دې او نورو مطالبو نه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ.
السلام علیکم، زه خلخانم او د دې سات د مهم خبرونو سرلیکونه. د امریکا چارواکو ویل دي روسیا هغه امر منل دي چې د امریکا په درو شارونو کې خپلې کونسلګری او د سوداګری دفترونه وتړي. استرالیا په افغانستان کې د خپل پوځیانو احتمالي جنگي جرایم څیړي. د امریکا جمهور رئیس نن ټکساس ایالت هوستن ښار ته تللی او د هاروی د سمندري طوفان د قربانیانو سره لیدلی. او د ملګرو ملتونو ادارې ویل دي چې د تشدد د پیښو وروسته شاوخوا 15,000 کسانو د برما څخه بنگلاديش ته مهاجرت کړی دي. او تفصیل، استرالیا د پوځ څارونکو ادارې ویل دي چې په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو ممکنه جنگي جرایم څیړي او له هغه خلکو غواړي که په دې اړه څه معلومات لري نو ورسره شریک کړي. د استرالیا نشراتي ادارې یا ABC د جولای په میاشت کې په افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د یو افغان هلک د وژنې پلټول او همداشان د دغو قواوو د پټو عملیاتو په هکله د سلګونو سري اسنادو د بربندېدو راپورټ ورکړی و. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې له 2 میلیون څخه زیات خلک مرستو ته اړتیا لري. ملګری ملتونه د بشري مرستو د همغږي اداره او چا په افغانستان کې د بشري مرستو د اړو افغانانو د شمیر د کمیدو خبر هم ورکړی دی. خو ویل دي چې لا هم 2 میلیون څخه زیات وګړي په دې هیواد کې د بشري مرستو اړتیا لري. د ملګرو ملتونو ادارې ویل دي د تشدد د پیښو وروسته شاوخوا 15,000 کسان د برما څخه بنگلاديش ته مهاجر شوي دي. دغه 15,000 کسان د رونګیا مسلمانان دي او بنگلاديش ته په تیرو 8 ورځو کې مهاجر شوي دي. د ملګرو ملتونو ادارې د شنبه پر ورځ ویل چې د برما د ریخان پایلت کې د فرقوي شخړو او تشدد وروسته د خلک مجبور شوي چې وتښتي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې ویاندي ویوان ټان د فرانسې خبري اژانس ته ویل چې دغه مهاجرینو د کیک شمیر 8500 او 6500 دی چې مختلفو ادارو راغونډ کړی دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شنبه پر ورځ د ټکساس ایالت هوستن ښار ته تللی چې د هاروی په نامه د سمندري طوفان وروسته د سختو سیلابونو او بارانونو قربانیانو سره وویني. د هاروی طوفان د امریکا د څلورم لوی ښار هیوستن ډیره لویه برخه تباه کړې ده. د جمهور رئیس ټرمپ سره د هغه میرمن ملینا ټرمپ هم مل ده. ټرمپ د ګاونډي ایالت لوزیانا کې هم د سیلاب د قربانیانو سره وویني. له دې مخکې ټرمپ د هوستن په ښار کې د بیځای سو خلکو سره په پناه ځای کې ولیدل. د خلک د هاروی په نامه سمندري طوفان ځپلې دي. داسې توقع ده چې جمهور رئیس ټرمپ له دې مخکې چې د شنبه په شپه بیرته واشنگتن ته راستون سي د لوزیانا پایلت کې به بیړني خدمات رسونکو ته وینا وکړي. د امریکا چارواکو ویل دي چې روسیې هغه امر منل دي چې د سان فرانسیسکو په ښار کې خپل کونسلګری او په واشنگتن او نیویارک کې د سوداګرۍ دفترونه وتړي. خو د امریکا بیا د روسیې هغه ادابي چیلنج کړی دي چې د امریکا چارواکو اختارونه ورکړي وو چې د ودانیو دروازې به ورماتې کړي او تلاشي به کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مهم چارواکی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویل دي چې د روسیې د سفارت مامورینو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سره یو ځای دغه درو ودانۍ ته ورغلل چې دا تصدیق کړي چې روسیه دغه درې وړه ودانۍ د شنبه د ورځې د مالویش ته ختمېدو لمخې خالی کړي. دغه چارواکي د نوم د نشودلو په شرط ویل چې دا خبره سمه نه ده چې د امریکا د فدرالي ادارې چارواکو دغه ودانۍ ته ورغلل چې پاکې کړي. دغه چارواکي زیاته کړې ده چې د امریکا متحده ایالاتو د روسیې د ډیپلوماټانو د کورنۍ غړو ته مناسب وخت ورکړی وو چې خپل سامانونه جمع کړي او اپارټمنټونه او کونسلګری خالی کړي. بل خو د شنبه پر ورځ مسکو بیا په روسیې کې د امریکا لوړپوړي استازي را اظهار کړی وو چې په دې احتجاج ورته څرګند کړي چې امریکایي چارواکو په واشنگتن کې د روسیې ډیپلوماټیکي ودانۍ تلاشي کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې په روسیې کې د امریکا د ډیپلوماټیک ماموریت دوهم رئیس انټونی ګوډفی راغوښتی وو او یو لیک یې ورکړی دی چې د امریکایي چارواکو د تلاشۍ کول د نیت په اړه ورته خپل احتجاج څرګند کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ ویلي وو چې د امریکا استخباراتي ادارې د دې پلان درلودی چې د سان فرانسیسکو په ښار کې د روسیې کونسلګری تلاشي کړي. د جمعې پرز په داسې حال کې چې روسیې دغه کنسرګرۍ خالی کوله، نو د بخارۍ څخه تور دوګي راوتل او د امریکا د اطفایې کارکوونکو دا تایید کړي چې روسانو نامعلوم اسناد او نور شیان سوځلي دي. د فرانسې په کیلاس سیمه کې د پولیسو او د ماجرینو ترمنځ نښتې سوې. پولیس ویل دي چې دغه نښتې هغه مهال پیل سوې چې ټرافیک د بند څخه ماجرینو د استفاده اخیستو هڅه وکړه او په ټرکونو کې ځانونه د فرانسې څخه برطانیې ته اړول پیل کړ. په دغه نښتو کې درې پولیسان زخمي سوي هم دي. او د امریکا د کالیفورنیا ایالت د لاس انجلس ښار په تاریخ کې د شنبې په ورځ تر ټولو لوی اور لګېدلی دی او سرګونه خلک دې ته مجبور سوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د لاس انجلس ښاروال اریک ګاټسي خبریالانو ته وویل چې دغه اور چې د جمعې په ورځ لګېدل پیل سوی دی شاوخوا غرنۍ سیمې نیولې دي او تر اوسه 15,000 هکټره مځکه سوځولې ده. هغه وویل چې د سایې په حساب که دې اور ته وګورو نو دا د لاس انجلس په تاریخ کې تر ټولو لوی د اور لګېدو پیښه ده. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره خبرونه واورئ.
د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو واورئ. راځو دې مسلې ته چې د افغانستان د مهاجرو او وطن ته د راسنیدونکو افغانانو د چارو وزارت ویلی دی چې په پاکستان کې د قانوني اسنادو نه پرته د میشتو افغانانو د نوم لیکلو پروګرام ډیر ښه روان دی. توقع ده چې په شپږو میاشتو کې به شاوخوا 500,000 افغانانو ته په پاکستان کې د قانوني اوسېدو دپاره اسناد ورکړ شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د مهاجرینو راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې د قانوني اسنادو پرته د میشتو افغانانو د نوم لیکنې بهیر د اګست د میاشتې په 14مه پیل شوی او د تېرې اونۍ پورې 15,000 افغانانو د دغه بهیر له لارې خپل نومونه ثبت کړي دي. د افغانستان د مهاجرینو راستنیدونکو چارو وزارت د رسنیو د چارو سلاحکار حبیز احمد میاخیل امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې په پاکستان کې د قانوني اسنادو پرته د میشتو افغانانو د نوم لیکنې بهیر د پاکستان د نادره ادارې لخوا په دغه هیواد کې پیل شوی چې د شپږ میاشتو په ترڅ کې به دا بهیر بشپړ شي او تر 200,000 پورې افغانان به په پاکستان کې د اوسېدلو قانوني اسناد ترلاسه کړي.
د ثبت او راجستریشن لپاره د پاکستان په بیلابیلو ایالتونو کې 21 مرکزونه جوړ شوي او 15 تنه د افغانستان څخه پاکستان ته استول شوي تر څو هلته د دغه پروسې څخه نظارت وکړي او د پاکستان د نادره ادارې سره د افغانانو د ثبت او هویت پیژندلو کې مرسته وکړي.
په پاکستان کې د شاوخوا 1,500,000 افغانانو چې د مهاجرت په قانوني اسنادو په دغه هیواد کې ژوند کوي سربیره د ملګرو ملتونو مهاجرینو د اړیکو کمیشنرۍ د وینا له مخې د 1,500,000 څخه تر 800,000 پورې نور افغانان هم د اوسېدنې د اسنادو پرته دېره دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د اړیکو کمیشنرۍ UNHCR ویان نظر فرهاد امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې په پاکستان کې د قانوني اسنادو پرته د میشتو افغانانو د نوم لیکنې د بهیر څخه دغه ادارې ملاتړ اعلان کړ. خو ویل چې د نوم لیکنې دا بهیر د افغان حکومت او پاکستان د حکومت ترمنځ د شوې موافقې له مخې پیل شوی دی.
د آخرین سفری کې خودم شخصا داشتم د اوګست
خغلی پر هادیول دا گس په دی لسمه چې ما په خپل پاکستان ته کوم سفر درلود هلته می یو لومړنی مرکز ولید چې د نمودو سب د لپاره پرانستل شوی وو. یو شمیر افغانان هلته ورغلی وو. کوم معلومات چې ما ته لاسه کړی له 300,000 زیات افغانانو دغه مرکزونو ته د نمودو سب د لپاره ورغلی وو. موږ د UNHCR د ادارې په توګه له دغه بهیر څخه ملاتړ کړی دی. په ډیرو برخو کې ما سانتیاوی برابرې کړی دي. د مهاجرت نړیواله اداره IOM په دې بهیر کې ښکیله ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د اړیکو کمیشنرۍ وایي ویل چې دا نوم لیکنه به دا معلومه کړي چې په پاکستان کې څومره افغانان د قانوني اسنادو پرته دېره وو. د مهاجرت د نړیوالې ادارې IOM د یو رپورټ له مخې یوازې سکل د جنوري له میاشتې راهیسې تر اوسه 3,318 د قانوني اسنادو نه لرونکي افغانان له پاکستان څخه وطن ته راستانه شوي دي. په داسې حال کې چې UNHCR وایي په دغه موده کې د قانوني اسنادو لرونکي نږدې 8,000 افغانان له دغه هیواد څخه خپل وطن ته راغلي دي. تېر کال پاکستان د اګست چې په روسیو کې د خپل هیواد په زور د افغانانو شړلو بهیر پیل کړ چې د کال تر پای نږدې 600,000 افغانان د دغه هیواد څخه خپل خپل وطن ته راستنه شوی وو. د یو ان ایچ سی آر وایي په روان کال کې له پاکستان څخه د افغان مهاجرینو ستنېدلو د بهیر د ورو کېدو علت په دغه هیواد کې مشتو افغان مهاجرینو ته د اوسېدنې شرایطو ښه کېدل ګڼي.
یک سلسله تسهیلات هم بر افغان ها مساعد شده، مثلا سرپناه
تغییری پر هادویل افغانان ته یو شمېر سهولتونه هم برابر شوي دي. مثلا په پاکستان کې د اوسېدنې د قانوني اسنادو پرته د افغانانو نوملیکنه د مهاجرینو لپاره د حفاظتي وضعیت ښه والی او همداشان یو بل علت چې ښودل شوی هغه وطن ته د ستنېدونکو سره د یو ان ایچ سی آر په نغدي مرستو کې کموالی دی. یو ان ایچ سی آر تېر کال هر ستنېدونکي وګړي ته $300 امریکایي ډالر ورکول چې سږ کال دا پیسې $200 ته راکمې شوي دي. خو ښاغلی فرهاد وایي چې دغو عواملو په څنګ کې په پاکستان کې د مشتو افغانانو وضعیت د تېر کال په پرتله اوس نسبتا ښه دی. د یو ان ایچ سی آر دغه چارواکی وایي چې لا هم د روان کال پای ته 3 میاشتې پاتې دي او کېدای شي له پاکستان څخه افغانستان ته د افغان مهاجرینو د ستنېدلو بهیر بیا ګړندی شي. او دا ځکه چې د ښاغلي فرهاد په وینا پاکستان تېر کال په روسیې 3 میاشتو کې له دغه هېواد څخه تر 340,000 پورې افغانان افغانستان ته شړلي وو.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. په ملي پاوس کې د اصلاحاتو راوستل په افغانستان کې د پینټاګان د نوې ستراتیژۍ یو مهمه برخه ده. زمونږ همکار سید سلیمان شاه په دې حقله په ورجینیا کې د افغانستان د چارو سیړونکي قمر الدین جبارخیل سره مرکه کړې ده.
جبارخیل صاحب، د پاکستان په ارتباط د امریکا د ملکی مشرانو او نظامی مشرانو ترمنځ په پالیسۍ کې یو څه توپیر لیدل کېږي. د سینټ کام عمومي قوماندان د شمالي وزیرستان په مرکز وانه کې وو او د پاکستان ډېر تعریف ستاینه وکړه، ویل دا زموږ افغان انډیوال دی. دا تضاد ولې لیدل کېږي؟
پاچا صاحب محترم، دې کې خوشک نشته ده چې پاکستان د امریکا د متحده ایالاتو یو د ډیرو پخوانیو متحدینو څخه ده.
بله،
چې د پخواني شوروي اتحاد په لمنځه وړلو کې او هغې نه مخکې او هغې نه وروسته همیشه پاکستان د امریکا د ماموریت ملاتړ ده په منطقه کې. بله موضوع دا ده چې ډیپلوماتیکي مسایل دي، نو دغه اصل په نظر کې نیولو سره امریکا نه غواړي چې د فتن خپل روابط قطع کړي، غواړي چې ادامه ورکړي تر څو د پاکستان په پالیسیو کې په اصطلاح تغیرات وویني. دا شک پیدا شوی چې پاکستان دوه مخیزه پالیسي مخ وړاندې کوي. که چیرته دا روابط په مطلق شکل سره قطع شي، هم د ملکي مامورینو هم د نظامي مامورینو په سطح باندې دا مشکلات کېدای شي نور هم زیات شي، نو دوی د تفاهم او د خبرو له لارې غواړي چې دا ستونزې راکمې کړي په دې خاطر باندې چې روابط ساتي. اما کوم ځای پورې چې د پالیسي مسله ده، پالیسي کې خو زه فکر نه کوم چې دومره لوی تغییر وسیږي. پالیسی د امریکا حکومت یوه واحده پالیسی ده او پالیسی خو د وایټ هاوس یا د سپین ماڼۍ له خوا نه جوړیږي او نور دولتي ادارې تطبیقوي.
یو ځل تاسو ویلو چې امریکایي قومندانان په دې عقیده دي چې امنیتي اصلاحات ونشي د افغانستان پوځ د جنگ په ساحه کې برین شي ګټلې.
پاچا صاحب محترم، تقریبا زما مسلک هم همدغه موضوع ده.
بله،
زه د سکیورټي سیستم ریفورم یا د امنیتي ځواکونو د اصلاحاتو مسله چې من سره زی دلته درې اصل وجود لري. یو د امنیتي ځواکونو جوړونه ده چې د اساس نه تعداد نه جوړیږي. دوم د امنیتي ځواکونو بیا رغونه یا بیا جوړونه، لکه څنګه چې د افغانستان د پخوانیو امنیتي ځواکونو چې له منځه لاړو هغه بیرته جوړونه شوه. او درېمه موضوع راځي د ریفورم یا د اصلاحاتو. په افغانستان کې د پخوانیو ځواکونو بیا رغونه تر یو حده پورې وشوه. یو تعداد پخوانی با تجربه منصبدار چې هغوی ډیر کار کړی و، د سلو سال په لحاظ باندې د ډیر مدې چې د وظیفې څخه لرې پاتې شوي وو، هغه متقاعد کړل شو، په کور کېناستل شوه، اما یو تعداد بیرته راوستل شو.
بله،
دومه موضوع، یو شمیر نور تخصصي جزوتامونه هم په پولیسو کې هم په ملي اردو کې جوړ شوه، چې دا په اصطلاح نوي جزوتامونه دي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته معرفي شو. خو کله چې دغه دواړو فعالیتونو ته وګورئ، د دې فعالیتونو اصلي محور کیفیت نه و، کمیت و.
بله،
چې څنګه شمیره زیاته شي. د افغانستان د خلکو تشویش د امنیتي ځواکونو په ارتباط باندې وسرفه شوی ده، اما د توقع څخه زیات خلک راضي اوس د امنیتي ځواکونو په لیکو کې شامل دوه تقاضا کوي. اوس راځو د اصلاحاتو خبرې ته، چې د ریفورم مسله ده، کیفیت ته ضرورت لري. او هغه سه با کیفیت ریفورم چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو نه یو موثر امنیتي ځواک جوړ کړي، تر څو دوی د افغانستان د امنیتي ستونزو ته جواب دی وسیږي.
بله،
هغه سه ریفورم تر اوسه د افغانستان په امنیتي ملي ځواکونو کې نه ده شوی. عاجل ضرورت ده چې باید ریفورم ته هم په ملي سطحه او هم په بینالمللي سطحه باندې یو خاصه توجه وسي.
د ترامپ د ادارې په دې نوې استراتیژۍ کې زیات تاکید په جنگ شوی دی. ډیپلوماسۍ دپاره دومره زیات امکانات نه دي پرېښودل شوي. ستاسو په نظر غوره لاره د متحده ایالاتو لپاره کومه لاره ده؟
متحده ایالاتو د پاره په افغانستان کې لکه مخکې چې ویلې، اول خو د افغانستان لکه څنګه دوی هم وایي اوسنۍ تازه خبرې دي د پینټاګون چې د افغانستان د ځواکونو ظرفیتونه باید لوړ شي، د افغانستان د امنیتي ځواکونو ظرفیتونه باید لوړ شي. دوم، دغه د ظرفیتونو د لوړولو پروسه په تدریج سره باید افغانستان حکومت ته وسپارل شي، یعنی د اصلاحاتو د پروسی ملکیت چې باید دغه مملکت ته یا ادارو ته وسپارل شي. دا په دې معنی چې خپل افغانان بیا کولای شي چې د خپل ضرورتونو او د خپل احتیاجاتو او د خپل امکاناتو په نظر کې نیولو سره د امنیتی ځواکونو لیکې ترتیب کې جوړ کړي. نو دا به یو دایمي د حل لار وي چې دا یو خو د امریکا د متحده ایالاتو مالی او ځانی خساره کموي، او بل د دوی ماموریت الته به موافق او موثر وي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
په دې وروستیو کلونو کې د امنیت په خکېدو سره په خوست کې د تفریح لپاره ښه زمینه مساعده شوې. سربیره پر دې چې د ښار په پارکونو کې ګڼه ګوڼه ده، په ځینو لرو پرتو سیمو کې هم خلکو ته د میلو او د خوښۍ د نورو پروګرامونو د جوړولو موقع په لاس ورغلی ده. ابراهیم رحیمی د خوست نه راپورټ راکړی دی.
دا د خوست ښار په یو تفریحي پارک کې د اختر د ساتیرۍ پر مهال د ځوانانو او ماشومانو شور ماشور دی. ځینې په لویو زنګوګانو کې زنګي، ځینې سایل کوي، او یو شمیر نور بیا د پارک په څنډو کې آرام ناست او تفریح کوي. محمد ایوب خان د ګربز ولسوالۍ له شیخ امیر څخه له خپلو ملګرو سره دغه پارک ته د ساتیرۍ او تفریح لپاره راغلی. د ملګرو یې په پارک کې په لوبو کولو د بوختو ځوانانو ننداره کوله.
او موږ ډېر خوشحاله یو چې ټول یو ځای یو، او دلته د ساتیرۍ لپاره او د دې خوستمیشو د یو ځای کولو لپاره او د عید مبارکۍ لپاره په دې ځای کې سره وینو او سره برې کوو او سات تېروو.
نوم مې شهید الله دی، د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. مخکې دا ډول پارکونه په خوست کې نه وو، دا چې اوس جوړ شوی دی ډېر خوښ یو. بېلابېل ډول خلک راځي دلته، له قسم قسم سیمونه دلته راځي.
د خوست د مرکز کاروانسرای اوسېدونکي حاجي لاهور بیا خپل ماشومان د خوست ښار تفریحي پارک ته د لوبه کولو لپاره راوستلي وو. دی خوښ و چې امن دی او په تفریح ځایونو کې ګڼه ګوڼه ده.
مخکې لږ ډور وو، ایسا زودای دی وړکم خوشحال دی، خلک زړه نم لږ ژوند دي. دغه پر به د وړکې روسته چې سات کتر کو دغه پر باید چې دغه ستر وای غاټ جوړ شوی وای. دا د خلک پر ډیر کم دی، ډیر وړی کې دی، د خص خلک ډیر دی، نو پوس ډیر زیات دی.
سربیره پر دې چې په مرکز کې په تفریحي پارکونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده، په دې وروستیو کلونو کې د امنیت په خکېدو سره په ځینې لرې پرتو سیمو کې هم خلکو ته دا موقع په لاس ورغلی چې میلې او د خوښۍ نور مراسم جوړ کړي. د خلکو په نظر د تفریح لپاره په ښارونو او اطرافي سیمو کې د اسانتیاو برابرول د نوي نسل پر راتلونکي ژوند خورا مثبت تاثیرات لري.
نوم یې صابرین دی. تفریحو پارکو پیدې خو دغه دي چې ځوانان صرف کې راټولیږي، نیکې مشورې سره کوي. دا نیکې مشورې ډېر وخت د سولې لامل ګرځي، د ورورولۍ لامل ګرځي.
نوم یې احمدالله دی، د خوست ولایت اوس مرکز اوسېدونکی یم. بله ګټه دغه ده چې دلته خلک هوټل جوړوي، دوکان جوړوي، او د سپارلیو والا هډو والا دلته ډېره ګټه رسېږي.
خوست ولایت په تیر کې هم د ځینو پروګرامونو شاهد پاتې شوی، خو په وروستیو اخترونو کې د تفریحي پروګرامونو د زیاتېدو عمده لامل په دې ولایت کې په نسبي ډول ښه امنیتي وضعیت بلل کېږي. عام نظر دا ده چې د تفریحي ځایونو او پروګرامونو برابرول سربیره پر دې چې د ځوانانو پر راتلونکي ښه تاثیرات لري، د کاروباري خلکو د اقتصادي مشکلاتو په حل کې هم مهم رول لوبوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ټکساس د هیوستن د ښار په شاوخوا کې د سیلاب اوبه مخ په کمېدو دي. باران ودرېدلی دی، مګر د روغتیایي ستونزو چاره لا نه ده شوې. د امریکا غږ خبریالې کیرل پیرسن رپورټ راکړی دی.
سیمه حیرانوونکې ده. پنځه پر لپسې ورځې څه باندې درې نیم تریلیون اوبه په هیوستن او د ټیکساس په جنوب ختیځ کې له باران نه اورېدلې وي. له الوتکو نه دغه سیمه ښکاره کیږي چې تقریبا هر شی د اوبو لاندې دی. د برېښنا مزې راولېدلې دي چې لږ تر لږه د دوه رضاکارانو کښتۍ ورسره ولګېدلې. دوی دغه مزې نه ولیدلې. یو ځوان کس چې په اوبو کې پښه کېښودله برق ونیو. هغه کور ته روان و چې د خپلې خور پیشو پیدا کړي. د دمور جودل پاسیک ویلې د خپل زوی وروستۍ خبره دا وه چې زمرم او خپل یو ملګري ته خبرداری ورکړ چې د ده پسې رانه شي. پاسیک وای
help my son they couldn't resuscitate him he was in electrified water
hata adoy zama de zoy saram rastawana kra doy le mark na rawana garzawala sho zaka che barq shati kado virginia rajar graso aw dir nur de khabar pawre do sara samdasti le khpul koruna rawatal graso why
about 11 o'clock some little guys came and rang the doorbell and told us it was mandatory you have to leave that your house is
تقریبا یو لس بجې وي چې ځینې کسان راغلل. د دروازې زنګ یې ووهه او موږ ته وویل سمدستي خپل کور پرېږدئ چې د سیلاب د اوبو لاندې کیږي. هغو کسانو چې د شکرې ناروغي لرله او دومره وخت یې نه لره چې د انسولین په شان درمل د ځانونو سره واخلي. له نورو نه د وینې د فشار یا د کلسترول د کنټرولولو درمل پاتې شوي وو. د ناروغۍ د کنټرول لپاره مرکزونه، محلي روغتونونه او درملتونونه مرسته کوي. ډاکټران پر رضاکارانه توګه د ناروغانو سره مرسته کوي. مګر د ورځې د حرارت درجه د سانتیګراد په حساب 10 درجه ده او ډاکټر ساموئل دورویچ وای هیوستن اوس د ماشو او نورې بکتریا لپاره مساعد ځای دی. ډاکټر دورویچ د ایلونای په پوهنتون کې د ساري ناروغیو متخصص دی. وای
Public health concerns following Hurricane Harvey go way beyond the immediate flooding and rainwater. The concerns extend to mosquitoes and the diseases they carry.
له هاروی له طوفان وروسته د عامې روغتیا اندېښنې کمې شوې دي. سیلابونو او د باران اوبو اندېښنې پیدا کړې دي چې له دوی نه ماشي او نورې ناروغۍ پیدا کیږي، په خاصه توګه چې اوبه په کانټینرونو کې پاتې شي. دماغي ناروغۍ یو خطر دی. په وجاړه شوو کورونو کې چڼیاسې یو اندېښنه هم ده. دورویچ نو وایي هغه کسان چې د سیلاب په اوبو کې راایسار شوي وي په داسې مکروبونو اخته کیږي چې بیا د درملو په مقابل کې مقاومت پیدا کوي. په داسې حال کې چې اوبه مخ په کمېدو دي، خو په دې سره د چڼیاسو او تنفسي ستونزې زیاتېږي. د دیوالونو جلاوالی، فرنیچر او غالی و لمدواله ناروغی پیدا کوي، حتی د مرګ سبب کیږي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. یوې افغان نجلۍ د هیروشیما د سولې په غونډه کې د نړیوالې سولې په حق له خبرې کړې دي او د پنځو غوره زده کوونکو په ډله کې راغلې ده. د نړیوالې سولې په حق له د ریحانی احمدی وړاندیزونه دا و چې د هیوادونو ترمنځ باید باور رامنځته شي، د تروریزم سره باید په ګډه مبارزه وشي او ځینې هیوادونه باید د تروریستي ډلو د ملاتړ نه لاس واخلي. لیمه نیازی د کابل نه رپورټ راکړی دی.
ریحانه احمدی په اولسم ټولګي کې زده کړې کوي. هغه د هیروشیما د نړیوالې سولې په غونډه کې د نړیوالې سولې او هستوي وسلو د لمنځه وړلو په هکله خبرې وکړې او د پنځو غوره ویناوالو په کتار کې راغله. هغه همدارنګه د سولې د سفیر لقب وګاټه. ریحانه امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل تروریزم سرحدونه نه پیژني، د نړۍ په هر ګوټ کې چې کوم وګړی د دوی په خلاف رفتار وکړي وژني. ریحانه د هیروشیما د نړیوالې سولې په غونډه کې وړاندیز کړی چې د نړیوالې سولې د ټینګښت لپاره باید پرمختللي هیوادونه له وروسته پاتو او جنګ ځپلو هیوادونو سره مرسته وکړي. د نوموړي پر وینا دولتونه کولی شي او پر بل اعتماد له نړیوال تروریزم سره په ګډه مبارزه او په ټوله نړۍ کې سوله ټینګه کړي. د نړۍ ټول هیوادونه باید له جنګ ځپلو هیوادونو لکه افغانستان، عراق، سوریه او نورو سره هر ډول مرستې وکړي. ریحانی ټینګار وکړ چې ځینې هیوادونه نه باید هستوي سلا خپل قدرت وګڼي او د ډیرولو مخه یې باید ونیول شي. اغلی احمدی په یاده غونډه کې له هغو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د تروریست ډلو له ملاتړ لاس واخلي. د هغې په وینا لرې نه ده چې تروریزم په راتلونکي کې دوی هم وګواښي. له دې افغان نجلۍ مې وپوښتل چې د سولې د تامین لپاره د ملي وحدت حکومت ته څه وړاندیزونه لري. حکومت باید تعویض له منځه یوسي.
د سولې په بهیر کې د ځوانانو ونډه ډیره کړي، ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، په ښوونځیو کې د زده کړو کچه لوړه کړي او د هیوادوالو ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي. ریحانه له تروریست ډلو څخه هم غوښتنه وکړه چې انسان وژنه دې بس کړي. ریحانه تصمیم لري چې د یوې میاشتې په جریان کې د نجونو او هلکانو په ګډون یوه شبکه جوړه کړي چې نجونې او هلکان به پکې غړیتوب لري او د سولې اړوند مسایلو باندې به بحث کوي. د افغان انجلۍ هیله لري چې خپلې زده کړې پای ته ورسوي او د نجونو د تعلیم او سولې د راوستلو په برخه کې کار وکړي. د ریحانې مور زهرا له ټولو میندو او پلرونو غوښتنه کوي چې د زوی او لور په منځ کې توپیر ونه کړي او دواړو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. نورې میندې او پلرونه هم باید لکه ما غوندې خپل اولادونه زده کړو ته وهڅوي. د هیروشیما د سولې نړیواله غونډه له دوه کلونو راهیسې په کال کې یو ځل جوړیږي. د دې غونډې دوهمه دوره چې د روان میلادي کال د اګست په نیمایي کې جوړه شوې وه، د امریکا، کاناډا او نورو پرمختللو هیوادونو په ګډون د 15 هیوادونو سل زده کوونکو ګډون کړی و چې په 11 او 12 ټولګي کې زده کړې کوي. افغان انجلۍ ریحانه یو کاناډایی، یو اسپانیایی او دوه جاپانی زده کوونکي د دې غونډې په 15 غوره ګډونوالو کې راغلل.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
که څه هم چې په دې وروستیو کلونو کې په هند کې د هندوانو یو شمېر سادوګان یا بامبړان د قتل او زنا په تور نیول شوي او په زندانونو کې پراته دي، له ځینو خلکو سره دا پوښتنه راپورته کیږي چې ولې دومره زیات هندوان سادوګانو ته منت او زارۍ کوي. د نوي ډیلي نه بعد امریکا غږ د خبریالي انجانا پسریچا د رپورټ غټ ټکی زه سلیمان چا ته ستا دروورم. دا سادوګان چې په مندرونو او دیرو کې ناستي ځان د ګرو یا مرشد په نوم مریدانو ته معرفي کوي او په زیات شمېر ښځې او نارینه د خپلو زړونو د تسکین د حاصلولو په خاطر ورته رجوع کوي، زاري او ننواتې ورته کوي. خو پوښتنه دا ده چې آیا واقعا دا خلک روحاني خدمتګاران دي او کنه د خپلو شومو غرضونو د پوره کولو لپاره د دغه خلکو له سادګۍ نه ناوړه ګټه پورته کوي. بله پوښتنه دا ده چې څه شی په میلیونونو هندوان مجبوروي چې سادوګانو ته رجوع وکړي. زیات شمېر مشهور کاذب او جعلي خدایان د قتل، دوکې، جرم او زنا په جرم نیول شوي، خو د سادوګانو بازار سوړ نه شو. په دې لړ کې مشهور سادو چې پولیسو د دوو ځوانو ښځو سره په زور او جبر د زنا په جرم نیولی او د هریانا د صوبې د یوې جنایي محکمې قاضي تېره هفته په 10 کلونو زندان محکوم کړ، 50 کلن ګورو ګورمت رام رحیم سنگ نومیږي. قاضي په خپل حکم کې ولیکو چې ګورمت سنگ د یو وحشي حیوان او درنده په شان عمل کړی و. د ګورمت سنگ نه مخکې دوه نور سادوګان پر 14 کلنې پیغلې باندې د جنسي تېري په جرم محبسونو ته لیږل شوي. کارپوهان په دې یقین دي چې بې وزلي خلک د خوړو او مفتو دواګانو لاسته راوړلو په تمام دیرو ته ورځي، خو په زیاتره مواردو کې د بېسوادۍ او غربت نه د خپلو شهواني هوسونو د پوره کولو لپاره ګټه پورته کوي. ګورو ګورمترام رحیم سنگ چې د سیرسا په ښارګوټي کې په 50 هکټاره ځمکه کې یوه دیره جوړه کړې، ځان د یوې نوې مذهبي ډلې د مشر په توګه خلکو ته پیژني. څو وړیا ښوونځي، فاکولتي او یو روغتون هم لري. په دغه ښارګوټي کې چې د اوسیدونکو اکثریت یې بې وزلي بزګران دي، د یوه موازي حکومت په توګه کار کوي. ګورمت سنگ دا دعوه هم کوي چې په زرګونو شرابیان او پوډریانې د نشې لعنت نه خلاص کړي دي. د پنجاب د پوهنتون د ګورو نانک دیو د پوهنتون د تاریخ استاد پروفیسر سخدیو سنگ سهل په دې ارتباط ویل،
دا دیرې په ظاهري ډول یو شان تاثیر ورکوي خو اصلي څیره یې بالکل د حقیقت سره تضاد لري. په بشپړه توګه یو ځانګړې نړۍ ده. خلکو ته دا خبره کوي چې دلته ستاسو خدمت کیږي. دا خلک د غمونو او کړاوونو نه د فرار په هڅه کې په کورکورانه ډول د خپل ړوند یقین او بې ځایه تمنا قرباني کیږي. په قراره قراره د دغو جالي خدایانو د نفسي هوسونو ښکار کیږي.
پروفیسر سخدیو سنگ یو ځل بیا وویل،
د دې دیرو تش په نوم روحاني اړخ د غدر او تزویر پر اساس ولاړ وي. ساده کسان پې تیروزي او ګمان کوي چې دا سختګي مذهبي مشران به یې د ټولو دردونو او غمونو د علاج وسیله وګرځي. بدنام شوی ګورو باب ګورمت سنگ هم خپل پیرانو ته دا تاثر ورکوي چې هر مشکل حل کولی شي.
خبری رپورټونه وایي چې د دې بې رحمه ګروپ لمسونه 400 هندوانو ځانونه دې لپاره خسي کړل چې خپل معبود ته به ورنږدې کړي. اکثره هندوان په دې یقین دي چې سادوګان
د هر ډول جادو او منتر قدرت لري. ګورو ګورمیت سنگ له نور سادوګان نه خپل ځان یو درجه لوړ ګڼه. په هغه باندې 15 کال پخوا هم د زنای بل جبر تورنه لګول شو. له بې وزلو هندوانو نه علاوه په سلګونو ماړه او بڑا هندوان هم هغه د خپلې مریدۍ په لومه کې راګیر کړو. د پروفیسر سهیل په قول که هر څومره دا ډول غمناکې پیښې واقع شي، د سختګي خدایانو په دیده به دومره زر له منځه ولاړه نه شي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده، خو د افغانستان په وخت د ماخام په 8 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل کیږي. د ماخام تر 8 بجو مو په لوی خدای سپار. اوس د ازادۍ رادیو خبرونه پیل.